دوه جنگی بیړۍ د مدیترانه سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنگی روسي بیړۍ سره یو ځای سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې پاس کېدل تاریخي اقدام وباله.
غواړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې مشر حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دیوسیو څېړل دومره اسانه کار نه دی.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیې تعقیبول ډېر قاطعیت او ډېر ارادي غواړي.
د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مولا ښاغلی فخری سره مرکه کړې ده. دغه راز د انصاف لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو، خو اوس بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تمکیږو. په راپورونو کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې یوازینی حل لارې خبرې اترې دي. یان ستولتنبرګ په بروسل کې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانانو سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د خپل ملاتړ او مرستې په دوام ټینګار کوي. د نورو ټولو چارواکو ترڅنګ د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیت او پرمختګ یو ډول ارزښت لري او د بروسل کانفرنس له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډیر مهم و. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نړیوالو د مرستې ترڅنګ ناتو د افغانستان د جګړې او لانجې د سیاسي حل ملاتړ کړی او دوام به ورکوي. موږ د خبرو لپاره د هرې سیاسي حل لري ملاتړ کوو او په اوږدمهال کې باید د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د خبرو له لارې سیاسي حل ترلاسه شي. خو فکر کوم د دې مسالې د درک لپاره د یوې پیاوړې اردو او د سولېزي حل لارې لپاره د سیاسي حل ترمنځ هیڅ خنډ موجود نه وي. په مقابل لوري کې طالبان او نورې ټولې مخالفې ډلې چې فکر کوي په جګړې سره بریالي کېدای شي، هغوی په رښتیا هم نه غواړي چې یو سیاسي حل لار ولټوي.
Engage in a real effort to find a political solution.
د ناتو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې د افغانستان پیاوړي اردو او د ناتو کلک ملاتړ به د افغانستان د کړکېچ د حل اساس کېږي. یانس ستولتنبرګ همداراز ټینګار وکړ چې په جولای میاشت کې د وارسا د غونډې له مخې به 14,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې حضور ولري. د نوموړي په خبره دا پوځیان به په جګړه کې ونډه نه اخلي او یوازې به د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او تجهیز ته دوام ورکوي. د چهارشنبې پر ستر څلورو نورو کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې له اعلان سره سم د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان یوازې نه پرېږدي او تل ترې ملاتړ کوي.
continue to support you.
They way ناتو به د تاسو ملاتړ ته دوام ورکوي. ناتو تقریبا له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې و. موږ د افغان پوځانو روزنې او همکارۍ ته دوام ورکوو او د افغان پوځ تمویل به زموږ لخوا جاری وي. د بروسل کانفرنس کې چې د سیشن بیا او چهارشنبه په ورځو ترسره شو، د اویا هیوادونو او شلو سازمانونو مشرانو د افغانستان د 15 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب، امنیت او پرمختګ ټینګار وکړ. امریکا، اروپایي ټولنه او د ناتو غړي هیوادونه هیله څرګندوي چې د بروسل ناسته به حکومت په دې برلاسه کړی چې عملی اصلاحات راولي او لدی ډاډ ورکړي چې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه شوی مرستې به نه ضایع کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اوریدلی شئ. مخکې مو د کندوز او د غراز د هلمند امنیتي وضعیت په اړه راپورونه واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکي هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وروستیو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفان د دولت د دې ولایت مرکز ته ورنږدې شوي دي، خو له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی کافي امکانات لري او کولی شي چې د فراه د ښار او ولسوالیو دفاع وکړي. نور هاله د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې امنیتي چارواکي باید د دغه ولایت د امنیت تامین لپاره نور کوټلي ګامونه هم واخلي. د فراه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت په استوالو مخالفانو پراخ شون د دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې دوی اندېښمن کړی دی. د فراه اوسیدونکي د مرکزي دولت غواړي چې دغه ولایت امنیت ته دې ډېره پاملرنه وکړي.
چې ولسوالیان دي هغه د طالبانو په لاس کې دي او ډېر هغه حاکمیت پر ولسوالیانو باندې نه لري. د فراه د شار امنیت اندېښمن وړ دی ځکه چې دلته یو داسې اوازه ده چې طالبان غواړي د فراه په ښار باندې حمله راي.
وضعیت امنیت فعلا در فراه به یک حالت بحرانی مواجهه و مردم همه در حالت اضطراب و پریشان حالی به سر میبرند. هرچند پیشتر از این که آوازه نبود که طالبها بر دروازه های شهر فراه رسیده، باز هم اضطراب و پریشانی مردم در شهر کمتر بود، اما در اولسوالی و دهات مردم از بی امنیتی و که امنیت نبود در از اون قریجات ولسوالی مردم رنج می بردن که
لبلی خواب د فراه ولایت ولایتی چارواکی په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد آصف ننګ چې په یو خبری کنفرانس کې د فراه ولایت د امنیت د تامین په اړه خبرې کولې، وویل چې دوی پوره ځواک لري چې د فراه ښار او ولسوالیو امنیت وساتي. د والی په خبره د فراه ښار هم څو امنیتي کمربند لري او دوی ټولې هغه نقطې په ګوته کړي چې زیانمنې او آسیب پذیروي.
منګه د فراه ټول آسیب پذیره جایونه چې چیرته احساس مکو چې آسیب لري د هغې په تابعې کې مو اقدام کړی ده. د ښار ډېر ښکلی مضبوط کمربند جوړ سوی ده، بیا د هغه نه وروسته د ولسوالیو ډېر ښه مضبوط کمربندونه جوړ سوي دي، او زموږ لپاره مهمه حیاتي ستراتیژیکه موقعیت چې ده هغه شارای نمبر یک ده او شارای 517 ده. دا دواړه شاراوې مسونه دي الحمدلله.
په فراه ولایت کې لیبی اونۍ راهیسې جګړه چې په ترڅ کې د چارواکو په خبره تر اوسه 30 تنه دولت وسوال مخالفان او همداشان 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي.
او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د رغونې په اړه یو راپور له کونړه لرو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ روغتیایي مرکز 50 بستریز روغتون ته لوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې له دې وروسته به نور اړ نه وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د اسدآباد او جلال آباد روغتونونو ته یوسي. تفصیل یې د روحلانوري په راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ چې د اسدآباد او جلال آباد په لویه لاره موقعیت لري او په خوا کې د نرنګ، خاص کونړ او نورګل ولسوالۍ پرتې دي، د دغو سیمو د ترافیکي پیښو ټپیان او ناروغان به د روغتون د نشتوالي په وجه جلال آباد او اسدآباد ته انتقالېدل. خو اوس چې کلینیک په روغتون بدل شو، د خلکو یاد ستونزې به تر ډېره خپله په څوکۍ کې حل کېږي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګما ساپۍ څوک چې خپله هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده، وایي پوخای ولس ډېر ستونزې درلودې. هر چا نشو کولی چې خپل ناروغ د درملنې دپاره جلال آباد او اسدآباد ته انتقال کړي، او همدا وجه وه چې ډېری ناروغان به روغتون او ډاکټر ته د رسېدو په هیله مړه شول. خو اوس کولی شي چې په خپله ولسوالۍ کې د ناروغ هر ډول درملنه وکړي.
د مور او د ماشوم د ژوند د ژغورنې دپاره یو ډېر ښه ځای دی چې پخوا به زموږ ډېری خویندې د نسایي د منظم سرویس نه درلودلو له وجې نه به د مرګ سبب ګرځېده. نن خوشبختانه زموږ ماشوم او زموږ مور ژغورل کېږي د مرګ نه. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، دا ټولو ته مبارک.
عام خلک هم روغتون ته د کلینیک په ارتقا خوختي.
زمونږ او ستاسو ماشومان ښځه باندې به کابل ته بسلی دلجاله څو ژبه تر لله ایسته به مړه وه. ماشومان دغسې د باندې خو زمونږ ډېر خوشحالي ځکه کاره کوو سبه چې دلته کلینیک مونږ ته شفاخانه پیدا شي دی نه بل ښه کار چېته دی.
د کونړ عامې روغتیا مسؤولین وایي د څوکۍ ولسوالۍ پسې به د اسمار، برکنډۍ او څو نور کلینیکونه هم 50 بستریزو روغتونونو ته لوړ شي. خو غوښتنه یې له خلکو دا ده چې کله هم کوم کلینیک په روغتون بدلیږي، هغه نوي او غټې ودانۍ ته اړتیا لري او دوی په اکثرو ځایونو کې ځمکې نه لري. نو خلکو ته پکار دي چې ځمکه په واک کې ورکړي څو د تعمیرونو د نشتون ستونزه هواره شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشه بل وی غی پسې ورشه بل وی غی پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندم بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید دا خبرونه د کابل ښار د یو وسیدونکې همایون ستونزې ته ځانګړي شوې ده د وای د دولت لخوا ورته په 1300 لمریز کال کې یو نمبر زمکه ورکړل شوې و خو کابل ښاروالۍ دغه زمکه بل کس ته ورکړې ده د دې ستونزې له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده
د انصاف پلټکه
نوم همایون دی د غلام حضرت د غلام سګر نو سایم د غلام حضرت زیم د ورور د کندهار څخه خبرې کوم از ما یو نمبر مځکه ده په احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پجل سو اویم کال کې مرسته حکومت په راکړه و بیا د شرایط جنگونو راغلی و دا شاله فراغ چې موږ د کابل فرار رسولو خو باغه سربیره موږ راتللو د مځکه معلومات مکوي د شروالۍ څخه شروالۍ مستویل چې یو ورځ راتوي نو د مځکه د شت خدای دی دا توځي نه ده تر څو نه شسوي نه ده دا درته ویل ول دا چې دا د کوچانو او د حکومت سره داوه ده تاسو مختلفه باندې نور راته کولې
تاسو را داسې معتبر اسناد شته چې ثابت کړی چې دا زمکه تاته درکړل شوی
دا زمان عمر مزکه د فاطمه په نامو باندې اړولې ده ټول شهر استاوروره د ځکه سند ته سند ملکیت راڅخه دي او یې د بانک راڅخه دي نقشه د ذکر راڅخه ده چې هغه نقشه کړی چې وسط دا رقم په تاسو تعمیر جوړوي دا ټول سندونه مستر مکمل لاسره
تا د زمکه پیسې تحویل کړي
اوا که تقریبا 1,00,000 افغانۍ وي اگر د زمکه نقشه چې راځله سروالي په دغه طریقه باندې د زمکه باجی شي هغه پیسې مستر واخلې د نقشه د زمکه پیسې مستر واخلې
دا زمکه خو به په نقشه کې ځانګړي شوی او مشخصه شوی بي نمرې درته معلومه ده
دا لمبر چې د زمکه لمبر چې 15,300 اچي
ستا غوند نور کسان هم شته چې زمکه بل چاته ورکړل شوی
دی چې ټول څه درته خپل ځفا سره لکه ما سره څه سره ده دغه ځفا د ټول سره سره ده هر کال کې بعد د وکاله لري کال بعد ورتلم د شروالي سم معلومات کوي شروالي ما ته ویل ولا ورو راغه د تختاري توګه څه ونه ده د کرځي دا ول کال څخه دا د اوسو پري ما غوښتنه دغه ورو ما سره شروالي دی به فاصله کړم نو ما خوښ تاسو خبرې ده شروالي څه دې چې زما ته خپل انصاف راورسې ما ته خپل اقرا ورسې
ستاسو ستونزې به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو
د انصاف پلټکه
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت محترم یوسفزی صاحب د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سبان د شل کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چاته ورکړې آیا داسې هم کیدای شي
چیز میگه ماده 22 امور از کان ما میگه مقرره ما که اگر که 6 ماه یکت زمین نمیگره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه
زموش در مقرره دویشتم ماده وی چوک چی یو ازمکه وقت لیو پش پش میاشو که پیسه تحویل نکری مزکه مستردیجی او که خیست مزکه پا دو کلونی که جوڑه نکری اغا هم مستردیجی خود ملکیت پر سر بل ملکیت نجوریشی او نه مستردیجی د دې مشت مراجعه وکړي خپل اسناد دی راوړي د دا اسناد به وکتل سي پروژه به ووینو بیا بل تاسو سره خبر وکړو زه لا ته بجوز خده مازیګر تر 15 بجو پورې په دفتر کې يم د کوالې سیماته مراجعه وکړي هغه ځمکه چې بل چاته ورکړل سوي هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي
د انصاف پلټکه
دا مسئله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه جناب رنجبر صاحب، تاسو به د دوړو لور خبري اوریدلې وي، مهرباني وکړئ او وایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي.
کله چې سړی اسناد ولري، دا چې پیسې تویل کړي او د تضامنه کې تمزیستوي، دا اثران دي چې د احترام د ملکیت لاسته نه راوړي، د مستحق د او شروالي نسی کولای چې دته مزکه ورنه کی. طبعا دا غوښته کې چې د دې لخلي بل چاته ورکړ شوی ده، د کروشز په نامه فاطمی په نامه د مزکه تمزیستوي ده. نو اوس دا شوري نه چې فاطمی نه وخت یو د ته ورکی، ممکن هغه ته اسناد د ملکیت ورکړي، مګر دا چې شروالي مکلفه ده او باید سل په سلو کې د دې حق ورکی، دا د مسلم حق ده. او کنی ورکی دا یو نوع یو شکل د فساد ده، او زه دې خوشی نه یم چې د خلکو سره دا رقم برخورد کی.
د انصاف پلټکه دا و د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت څه دی؟
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت، چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به د دغه ادارې د مشر ښاغلي فخری صاحب سره په مرکه کې وسېړو. فخری صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایئ چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پورته
کړي؟ اجرات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسیې څارنوالی ته سپارلی ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراءات شوی نه ده.
فخری صاحب، علت څه ده؟ ولې
مشکلات زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډېر ده؟ یو کال خو دا انتخابات و، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینه ایجادول او داسې مسایل سش کال. لیک هم شوی ده د دولتی مقامات و قاطعیت او اراده هم تقویه شوی ده، او ډېر اصلاحات هم راغلی دی با دا سرانوالی او قضا او د تدارکات و په برخه، او بیا د مرکز عدلی او قضایی ایجادول دا خوشبینی زیاده کرده ده. او مونگ امیدواریو چه آقا دوسیه چه تروس اجراد شوی نده دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراد بو که او فیصله صادر بوشی او خلق پوشی چه اوس عملی اجراد کیگی.
یه اعتقاد چه موجود ده تر دیر کنه پوله دی جکپوری چارواکی هدف نگرزی، بلکه خپل مبارزه هغه ټیټ پوړو چارواکو ته هغه ته متمرکزه کړی ده. ولې
دا ته یو حد رښتیا ده؟ مشکلات لري. مشکلات په دې کې ده چې داغت مقامات د دوسیې تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر ارادې غواړي، او دلته سیاسي مسلحتونه مشکلات ایجادوي. او بیا دا سره
د ملي وحدت حکومت جوړېدو په وخت کې هم ډاکټر صاحب اشرف غني او هم ډاکټر صاحب عبدالله دوړو په ډېر ټینګار سره وویل چې دوی غواړي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. یعنی ستاسو د وینا هدف دا دی چې اوس هم دغه مصلحتونه موجود دي، اوس هم دغه مصلحت یوه معنی ده؟
زه د دوی په قاطعیت او اراده کوم شک او تردید نه لرم. هم بیا په عملي زمینو کې ډېر مشکلات ده،
چون د حکومت رهبرۍ د دغه دوو کسانو په لاس کې، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرائیه ده. کله چې دوی سیاسي اراده ولري، قاطعیت ولري، نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع داسې ده چې دا بعضی خلق، بعضی سارنوالان او قضات احتیاط کوي، دارېږي مسلحتونه سرسم اجرات کوي. هم داسې مسایل ده، داسې موضوعات ده، مشکل نور مشکلات هم شته، جنگ ده، ناامنی ده، دا هم ډېر مشکلات ایجادوي. یو په شفافیت مسایل کې، په نظارت کې، په تحقیق و کشف و مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي.
بلکل کله چې تاسو د سرنوالی او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي، نو ولې شکایت نه کوئ؟
موږ شکایت کړی ده، او همدا اوس دا لوی سرول صاحب ډېر وعدې ورکوي او ډېر آمادګي لري. امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات او دا خنډونه لږ شي.
یو بله مسله، فخری صاحب، ملي وحدت حکومت اوله کې پرېکړه وکړه چې پخوانی حکومت د کابینې ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي. اما وروسته دغه پرېکړه وګرځولی شوه او وویل چې موږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو.
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو سو قضیه د دې حکومت تعقیب وسي، پس له هغه نه د قانوني قضایه هم تعقیب علاوه شي.
په دې حکومت کې کوم داسې سترې بیلګې د فساد موجود دي چې تاسو غواړئ هغه وڅېړئ؟
موجود هم دي، موجود و هم مونږ دا داسې قضیه ډېر لرو چې بررسي شوی ده، زموږ نظر پکې موجود دی او پرونده او دا قضایه او همدا اوس په لوی سرغولۍ کې تحت اجرا دي.
یعنی که لږ تر لږه نمونه یې نشئ ښودلی، دا خو ویلی شئ په کومه سطح دي؟ د کابینې په سطح دي؟
کابینې په سطح هم دي، د مهینانو په سطح هم دي، او د والیانو په سطح هم دي، او د نور خلکو په سطح هم دي.
د دغه مبارزه یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزه لپاره.
موږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي، د مظلومینو په حساب استرداد کړي، حتی د محکومینو په استرداد کړي، او همکاري په معلوماتو کې، ځکه چې موږ همدا اوس ظرفیت لرو، امکانات لرو چې په خارج کې د اشخاص او مقامات و دارایی تثبیت وکړو.
بله، افغان ولسمشر اوس وس داسې یو غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې،
تر اوسه عملي نتیجې معلوم نه دي.
یعنی حتی مثبت ځواب هم نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه موږ دپاره هیڅ همکاري نه موجود نه لري.
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوالې ټولنې د همکاریو دغه سطح ته په پام سره، د دغه مبارزې آینده تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا به موافقه شي؟
باید موافق شي، او باید دا نهادونه او دا سفارتونه له موږ سره سم همکاری وکړي په دې مسله کې. متاسفانه تا بالا عملی نتایج معلوم ندی، عموم په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ستاسو د دغه ستونزو نه خبر دي؟
موږ په رسمي گزارشاتو دا موضوع لیکلی دی.
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړئ؟
موږ پر میاشت، پر رو، پر شپږ میاشت، هر کال کې گزارشونه تقدیموو.
بله، که د حکومت داخلي ستونزو ته راشو چې بیا هم مصلحتونه دي او د مقاماتو نه همکاري ده، خصوصا د عدلی او قضایی ادارو، په دې برخه کې چې کله تاسو شکایت کوئ رئیس جمهور ته یا رئیس اجرائیه ته، د دې اقدامات څه؟
په خو مونږ شکایت درلود، اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علی فساد اداری تشکیل شوی ده، او مرکز عدلی و قضایی ایجاد شوی ده، او زمون ټول نظریات او پیشنهادات البته تقدیم میگی.
اداری فساد پر ضد مبارزه د جدیت په خاطر باندې ټول د حکومت جګپوړي چارواکي او د کابینې غړي مکلف دي چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي. د ملي وحدت د حکومت په محل وسنۍ کومه کابینه چې ده، رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او د کابینې غړي، د پروسه څومره بشپړه شوه؟
حکومت وحدت ملي په دوره کې موږ ډېر پیشرفت کړی، ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډېر قاطعیت لري.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه دې دوه کسانو هم خپل دارایان ثبت کړي دي؟
اول فورمه د رئیس جمهور و چې ثبت شو،
او رئیس اجرا
رئیس اجرا اجرام سب کلیده
وس وس نیویورک ٹائمز یو رپورٹ خبر کو دا سبت دارایان او په ارتباط باندې د پخوانی حکومت زنستون زو ته اشاره وکړه چې که هم خپل دارایان سبت کړی دي اما در شه په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار سمره ده دا نه معلوم کورونه او جایدادونه لري اما دا چې سمره دي په دې ارتباط معلومات نو ورکړل شوی په وسنی حکومت کې هم داسې مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار یې نه وي سب شوی
شاید بازی نشانی مونگ سیلام کرائی دا بازی خلق جواب ورکرائی دا تروس و بازی تروس آنو جواب ندی ورکر
فخری سیب بلا مسئلہ چه دا اداری فساد پرزد دا مبارزه پا برخه که ظاهرن یو خند بلل که دو آقا دا موازی دارو موجوده دو واس هم دا موازی داره موجوده دی؟
موازی دارو موجوده دی؟ متاسفانه په دې موضوع کې او یو نوی قانون جوړیږي هغه کې یو ماده شته چې باید موازی اداروی باید لمنځه شي
فخری صاحب په بخانه سره زه بیا هم ډاډه نشم البته غوړو افغانان چې زموږ استاسو دا بحث اوري او تاسو د داسې ادارې پر اساس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذب شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي څه ډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بل اخر بریالي شي او خلک دغه پدیدې نه خلاص شي
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم
بل
چې دا مقامات رهبری چی ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت بود باید پده زمینه که سیاسی مساله او تیمی مساله باید تاثیرات دیر لک بوشی
ده ملی وحدت حکومت که دست یو مثال رکاول شای چه تاسو د فساد یا موضوع کشف کرده بی او آل تا سیاسی مسلحتون داره باعث شوی بی چه تاسو باید پشا شای
بخوای او باز نشانه او اما امدا هست دا موضوع دیر جدی شوی ده او دا رئیس جمهور بار بار ویلی ده چه پا هیچ قضیه او پا هیچ پرونده فساد داره زه او زما همکاران او دی دولتی مقامات حق نلره چه مداخله او
سکال هم افغانستان دا نړۍ پسطا پا دره هیوادونو که راغه چه دا اداری فساد لپلاوه یعنی دا نړۍ فاسد حکومتونو بلل کیگی کال تا سر داد ور کوئی آیا من با پمده حالت پاتی شو پورتا بلاد شو کرا تین پشو
یو مسئله زیوائیم چه دا نتیجه گیری متاسفانه یوازی زمون دا اجراعات او دا سارانواله او محکمه سر دوم را ارتباط نلری او دلتا سیاسی مسلحتون و سفارشون هم شدادی متاسفانه
دا زده ردوی زدمنو آوریدون که دا فخری سب سرگندوان ما آوریده چه دا اداری فساد پرزد پا وسکا چه کما مبارزه روانه دا لا هم سیاسی مسلحتون کسا هم دادی پا وینا دا حکومت را بره ام سیاسی را دا لری ام قاطعت لری خو بلا بل اداری چه باید پده برخه که همکاری وکړي لازمه همکاری نلری لبل خواه دا نړیوال ټولنې لخوا همکاری په برخه که هم ځینې پوښتنې موجوده دي چه دغه مبارزه څه وخت بریالی کېدی شي لا هم زیاتې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویلی شي که څه هم زه خپله کوم ځانګړې نتیجې ته نه یم رسېدلی هیله من یم چې که دغه مرکه تاسو واورئ دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزیابي کوئ فخري صاحب ډېره زیاته مننه
تشکر
ورته